السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د تلې یا میزان 28مه او د 2000 زیږدیز کال د اکتوبر 19مه نیټه ده. دغې خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. وابوري چې افغان چارواکي او د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو جګړې او بریدونه د سولې هڅې وایي چې د سولې هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. پاکستان کې د حکومت لسګونه زره مخالفانو د دویم ځل لپاره د صدر اعظم عمران خان پر ضد غونډه کړې. مخکې له دې چې دغه راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ خبرونو ته. امریکایي چارواکي وایي هلمند او فراه کې پر طالبانو بریدونه د دوه هیلو تړونه سرغړونه نه ده. کابل کې د جمهوریت روغتون یو ډاکټر د تښتونکو له منګولو خلاص شو او امریکا ویلي پر هغه چا به بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار وکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن په هلمند او فراه کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو ادعا ویرت کړي. ویلسن په دې اړه په یو ټویټ کې د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال سانی لګیت د وروستیو څرګندونو ملاتړ ښودلی. راس ویلسن زیاته کړې چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د ګڼو خلکو ژوند واخیست او زرګونه کسان یې بې ځایه کړل. هغه ویلي کله چې تاوتریخوالی کم او ختم شو، د سولې پروسه چې افغانانو ورته اوږد انتظار ایستلی مخ ته تلی شي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګت یک شنبه د ویلسن تر څرګندونو مخکې ویلي وو چې په هلمند او فراه کې د امریکا هوایي بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ شوي او د دوه هیلو تړونه سرغړونه نه ده. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه کې ګڼې هوایي حملې کړي او د دوه هیلو تړونه یې سرغړونه کړې. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو دغه اعلامیه ته غبرګون ښودلی چې وروسته یې جزئیات په خپرونه کې اوریدلی شئ. په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې یو امنیتي منصوب وژلی او درې نور کسان یې ټپیان کړي. د کابل د امنیه قمندانې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته تایید کړه چې یک شنبه ماښام چاودنه شوې او ویل شوې چې د دوی پلټنې روانې دي.
د لسمې حوزې په مربوطاتو د هوایي بلاکونو په ساحه کې یو رینجر موټر باندې د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. متاسفانه په دې چاودنه کې یو امنیتي منصوب شهید شوی، دوه ملکیان او یو بل امنیتي منصوب ټپیان دي. قضیه تر کشف لاندې ده، خو د داسې چاودنو په اړه زموږ ګډې پخوانۍ څېړنې ښیي چې د دې چاودنو مسؤلیت مستقیماً د طالبانو وسله والې ډلې ته ورګرځي.
د کابل د خراب امنیتي وضعیت په خاطر د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د محب الله بارکزي په نوم یو افغان ډاکټر د تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. دا خبره یک شنبه ماښام د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې وکړه. محب الله بارکزی په پلازمینه کابل کې د جمهوریت روغتون د داخله څنګ متخصص ډاکټر و چې د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اکتوبر په 10مه انسان تښتونکو تښتولی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې ډاکټر بارکزی د کابل په 10مه امنیتي حوزه کې د تښتونکو له منګولو وژغور او د عملیاتو په نتیجه کې و انسان تښتونکي هم نیولی دي. امریکا ګواښ کړی که په هر هغه کس یا بنسټ به بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار وکړي. امریکا دا ګواښ څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې تهران یې دا وکړه د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګیدلي د وسلو بندیزونه پای ته ورسېدل. له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو د 2015 کال د تړون په اساس د 2006 کال د اکتوبر 13مه په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه، په دې شرط چې ایران په خپلو ژمنو ولاړ وي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره د اټومي تړون ووتله او سخت بندیزونه یې پرې ولګول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون زرګونه کسان د هغه ښوونکي د درنښت لپاره ټول شوي وو چې درې ورځې مخکې د یو چچن ځوان لخوا د چړو په وسیله ووژل شو او سر یې غوڅ شو. وڅلوېښت کلن ساموېل پاتي د بیان د ازادۍ په اړه په یوه درسي بحث کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو کاریکاتور خپلو زده کوونکو ته ورښودلی و. د وژل شوي ښوونکي خواخوږو د پاریس په جمهوریت میدان کې د ګلو ګېډۍ کېښودې او په بنرونو یې د فکري افراطیت پر ضد لیکلی و. ساموېل پاتې د اکتوبر په 14مه د عبدالله په نوم د یو چچنیایي ځوان په لاس چې مخکې په مسکو کې اوسېده او پاریس ته کډوال شوی و د چړو په وسیله ووژل شو. او په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 40 میلیونه واوښت. له دې ډلې نږدې 1,112,000 کسان مړه شوي. یو شمیر اروپایي هیوادونه یو وار بیا د کووید-19 په مثبتو پیښو له جدي زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د سلواکیا صدراعظم ایګور ماتوویچ بیا ویلي چې دوی به ټول کسان معاینه کړي.
دا معاینه داسې یوه طریقه ده چې له لارې یې کولی شو د عفونت لارې یا بندې کړو یا یې منحرفې کړو. که دا کار وشو کړی، نه یوازې به د اروپا بلکې د ټولې نړۍ لپاره به یوه الګو واوسو.
چک جمهوریت هم چې تر ټولو نورو اروپایي هیوادونو په ورځنۍ کچه زیاتې مثبتې پیښې لري، دوه اونۍ نور هم لګېدلې محدودیتونه جاري ساتي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.6. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.1. مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.9. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.15.
زموږ غږ له ازادي راډیو او وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې زیانمنولی شي. دا خبرداری ولسمشرۍ ماڼۍ ورکوي.
طالبانو رواني حملې او تاوتریخوالي رواني هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي.
د چارو کتونکي وایي د امریکا له ټاکنو وروسته ممکن طالبانو ته تا د سیاسي جوړجاړي ډېر فرصت پاتې نه شي.
که چیرې ترامپ راشي یا د ترامپ زه بل څوک راشي، دغه زمینه به طالبان ته لکه چې اوس مساعد داسې به مساعد نه.
خزینه ورزشکاران له طالبانو غواړي چې که واک ته رسیږي باید د دوی خنډ نشي.
طالبان چې دلته راسي موږ ته باید اجازه ورکړي چې موږ د جدو تمرین پیش بوزو.
یو شمیر ورځپاڼو ته د کتنې ترڅنګ دا هم اوري چې پاکستان کې د حکومت لسګونه زره مخالفانو یو ځل بیا د صدراعظم پر ضد غونډه وکړه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستۍ اعلامیې او دغلته د تاوتریخوالي دوام ته تازه غبرګون ښودلی. زلمی خلیلزاد سات مخکې پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سرغړونو په اړه بې بنسټه تورونه او تحریک کوونکي څرګندونې د سولې د پرمختګ لامل نه کیږي. ده ویلي د دغو خبرو پر ځای باید د امریکا او طالبانو د تړون او دغه راز د امریکا او افغان حکومت د ګډې اعلامیې عملي کولو ته پام وشي. خلیلزاد خبر دارای ورکړی چې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي دوام کولای شي د سولې بهیر او په دې اړه هوکړه له ګواښ سره مخامخ کړي. د ویلي وروستیو کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار وشو، خو په خبره یې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه خواشینوونکې ده. خلیلزاد لیکلي دا باور ډیر خطرناک دی چې طالبان دې په تاوتریخوالي سره د سولې خبرو کې د ډیر امتیاز په لټه کې وي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي د طالبانو د بریدونو او تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې له جدي ننګونو سره مخ کولای شي. ولسمشرۍ ماڼۍ او د افغانستان نړیوال متحدین له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالي سمدستي ودروي. صفي الله سانګزای په دې اړه دا راپور وړاندې کوي.
د افغانستان په لری پروت لویدیز ولایت غور کې چې خلکو یې تل د امنیت او عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کړی، یوې لویې چاودنې لسګونه کورنۍ غمجنې کړي. په غور کې موټر بم برید لږ تر لږه 15 ملکیان وژلي او تر 100 زیات کسانی ټپیان کړي. په غور کې د ملکیانو مرګ ژوبلی او په نورو سیمو کې د طالبانو بریدونو د افغان حکومت تند عکس العمل پارولی. یک شنبه د ولسمشر اشرف غنی په حواله په یو بیان کې راغلی چې طالبانو د بشر ضد جنایتونو په دوام د غور په مرکز فیروزکوه ښار کې په یو ترګریز بریت سره بشمیره بیگونه افغانان شهیدان او ټپیان کړل. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د غور د بریډ او نورو بریډونو په خبرګون ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې په جدي توګه له ګواښ سره مخ کوي.
د طالبانو رواني حمله او تاوتریخوالي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او زموږ د نړیوالو شریکانو رواني هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د افغانستان حکومت او خلق د دې جنگ د سمدستي ختمېدو غوښتنه کوي او پر طالبانو باندې شخ کوي چې له دې ناروا او غیر اسلامي کار څخه باید لاس واخلي.
طالبانو رسمن د غور د موټر بم برید پاړه او دا چې افغان چارواکو د دغه برید پړه پرې اچولي څه نه دی ویلي او نه یې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورکړی. د دې ډلې یو ویان په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي و چې وروسته به په دې اړه تبصره وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن په خپل ټوټر لیکلی چې یو وار بیا بېګنا افغانان د غور په بېمانا بمی برید کې ووژل شول. د وینې دا بهول او رانه باید سمدستي بند شي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولې هم د غور حمله غندلې. طالبانو له امریکایانو سره د دوهې په تړون کې ژمنه کړې وه چې تاوتریخوالی کموي. د غور پرونی موټر بم برید د ګڼو نورو ترڅنګ د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه هیواد قطر خبرګون هم پارولی. د قطر دولتي خبري اژانس په یو ټویټ کې لیکلي چې قطر د افغانستان په مرکزي برخه غور ولایت کې چاودنه چې پکې ګڼ خلک مړه او ټپیان شول په کلکه غندي. له بدخشان نیولې تر هلمند او له غور نیولې تر کونړه پورې په افغانستان کې د ناامنۍ او کچه داسې وخت جوړه شوې چې د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ باندې یوې میاشتې په دوحه کې خبرې روانې دي، خو دوی لا د اصلي خبرو د کړنلارې په جوړولو هم نه دي سلا شوي.
افغانستان کې د ناتو یو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکو شفیق همدم وایي د سیاسي جوړجاړي لپاره طالبان ډیر کم فرصت لري. نوموړي له واشنگټن له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو وروسته چې دوه اونۍ ورته پاتې دي ممکن د سولې هڅې لپاره ولويږي. له ښاغلي همدم سره زموږ همکار صفي الله ستانگزي مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې تاوتریخوالی د سولې خبرې څنګه زیانمنوي.
زه فکر کوم چې امریکا تر خپل بریده خپل توانه پورې هر څه چې وسه کې د سولې لپاره وکړه. د دوهې توافق د ښکارندوی ده چې امریکا په خپل ژمنو کې راسخ پاتې شوی تر نن ورځې او تر تېرې هفتې پورې. تېره هفته ځکه درته وایم چې امریکا یو ځل بیا هم په جنګونو کې راښکېل شو په مستقیمه توګه. البته تېره اونۍ په هلمند کې، په فراه کې، لکه په مارجه کې، په ګیرش کې، په ناوا کې، نادلي کې، دغه ډېرې سیمو کې چې زهلته پخوا هم وم لیدلی، طالبان د بد مرغه شدید بریدونه شروع کړی او امریکا مجبور شو چې یو ځل بیا خپل جنګي تیاری C-17 یا C-18 دولت الوتکې هلته جګ کړي او په طالبانو باندې بمبارونه وکړي، طالبان ته درنه مرګ ژوبل ور واړل. او زه فکر کوم چې دا د دغه ښکارندوی ده چې امریکا بیا هم په خپل ژمنو کې راسخته، په دې معنا چې په توافقنامه کې هم همدا تشه شته که چیرې وضعیت وخیم شي امریکا کولی شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د افغان ملکي خلکو د دفاع په خاطر هر ځای چې پکې جنگ روان وي او بریدونه کېږي
زه غواړم وپوښتم چې امریکا دغه بمباریو د طالبانو غبرګون هم پارولی. هغوی اعلامیه کې ورکړی دي چې دا د دوهې د تړون خلاف دی او څه خاصې لارې چارې به وي. زما هدف دا و چې دغه سیاسي هڅې بالاخره په اوبو لاهو نه شي. د دوی
زه یو شی تاسو ته ووایم چې دا د سیاسي هڅو یوه محدوده زمان ده، په دې معنا چې که چیرې طالبان هوښیار وي د دغې موقع نه په ګټې سره باید دغه د سولې موضوع نهایي کړي، ځکه دلته امریکا کې انتخابات ټاکنو لپاره هم کم وخت پاتې ده. زه فکر کوم چې د نومبر نه وروسته د ټاکنو نه که چېرې ټرمپ راشي یا د ټرمپ ځای بل څوک راشي، دغه زمینه به طالبان ته لکه چې اوس مساعد داسې به مساعد نه. نو دغه سیاسي وضعیت ته په کتو سره زه فکر کوم طالبان ډېر لویه تېروتنه کوي چې د توافقنامې نه هم سرغړونه کوي، بریدونه هم زیاتوي او غواړي چې د سولې پروسه مختل کړي او بدې خدای دې نه کړي چې داسې زمینه مساعد نه شي چې بیا به طالبان هم خطر کې څوک کړي ندي او مذاکرات هم دړي وړي شي. نو زه فکر کوم طالبان ته دا ډېره حساس موقع ده چې دغه موقع نه په استفادې سره باید خپل اغژمنې عمل کې مخکاره کړي. او کنه کې زه فکر کوم چې دغه د امریکا لکه چې په هلمند او فراه کې ښکاره شو، امریکا هم آماده ده چې هم نظامي مرستې افغانستان سره وکړي هم سیاسي وکړي. دغه طالبان فکر چې دغه موقع بیا برابر نه وي.
نو بل اخر د همدغه لانجو دوام به په خپل په افغانستان کې سره منځته کوي او دا چې ملکیان هره ورځ وژل کېږي دا څه پیغام ورکوي بل اخر؟
جنگ دا سن په څلوېښت کلو کې په جنگ کې وو، که چیرې دغه حالت دوام ولري فرض کړه لس کاله نور هم پکې وي، زه فکر کوم چې دې کې بل هیڅوک دومره ضرر نه کوي لکه چې خپل افغانان کې. په افغانانو کې طالبان هم شامل ده او افغانانو کې نور ملکي وګړي افغان امنیتي ځواکونه دا ټول شامل ده. د تیرو څو ورځو کې په شمال کې، په جنوب کې، په شرق کې، په غرب کې، که زه د ولایتونو لست نمونه واخلم، د کابل او لوګر او ننګرهار او کونړ او همداسې تر بدخشان او کندوز پورې، دغه ځایونه تر غور پورې ډېر بد حالت روان ده. طالبان شدیدا بریدونه کوي، داسې نه ده چې یو خانه خلک مري یا ټپي کېږي، د دواړو خواونه مري. نو که چیرې دغه وضعیت ادامه ولري دا د افغانستان د دښمنانو په ګټه او د خپله د افغانانو که دواړو خواوې دي دواړو په ضرر تمامي.
شفیق همدمو چې پر سولې د تاوتریخوالي د اغیزو په اړه خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي، احمد تکل ته غوږ شئ چې د ځینو دغو ورځپاڼو مقالې لوستي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي د جرمونو پر نړیواله محکمه آی سی سی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د بشري جرمونو د اداو په اړه تحقیقات کوي، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ بندیزونه به پرته له دې چې امریکا په خپلو متحدانو کې منځوي کړي بله ګټه ونه لري. ورځپاڼه د امریکا د خزانې په وزارت کې د بندیزونو د برخې د پخوانی چارواکي جولیا فریدلاندر له قوله لیکي چې وایي پر آی سی سی د ټرمپ د ادارې یو اړخیزو بندیزونو د امریکا متحدان چې فکر کوي په دې برخه کې د دوی غوښتنې له پامه غورځول شوي دي خوشینی کړي. آی سی سی د دې محکمې لوی څارنوالې فاتو بن سودا ته د روان کال په مارچ میاشت کې رسمن صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د هغو بشري جنایتونو د اداو په اړه څېړنې وکړي چې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د ګڼې وژنې او د افغان چارواکو، امریکایي پوځیانو او سی آی ای لخوا د وګړو د شکنجې تورونه پکې شامل دي. په جون میاشت کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغو کسانو د بندیزونو لګولو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیواله محکمه یې استخداموي. د سپتمبر په 2 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو آی سی سی یوه فاسده بې نظمه اداره وبلله او د دې لپاره چې دا محکمه د تحقیقاتو لړۍ ودروي پر میرمن بن سودا او د هغې پر یوه همکار یې بندیزونه اعلان کړل. نیویارک ټایمز لیکي دې اقدام د امریکا اروپایي متحدان، د بشري حقونو فعالان او حتی د امریکا د پوځ متقاعد جنرالان په غوسه کړل، ځکه دوی استدلال کاوه چې د ټرمپ ادارې اقتصادي بندیزونه چې د جګړه مارو مشرانو، دیکتاتورانو او استبدادي حکومتونو لپاره دي د بشري حقونو پر یوې مدافع ولګول. ورځپاڼه په پای کې د متقاعد امریکایي جنرال واسیلی کلرک له قوله لیکي چې وایي دا ډیره خطرناکه ده چې متحد ایالات یوې نړیوالې مؤسسې ته چې په نړۍ کې د قانون او نظم د حاکمیت په ګټه کار کوي سپکاوی کوي. کلرک چې د ناټو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې ده، نیویارک ټایمز ته ویلي چې دا کار امریکا له روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا سره په یو قطار کې دروي. ان بی سی نیوز پر خپلې ویب پاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله د زړو لانجو یادونه کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا دوی به په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره یو موټی شي. په مطلب کې راغلی د ولسمشر غنی دا عادت چې ډېر په جزئیاتو پسې ګرځي او د عبدالله دا مهارت چې له پرګنو سره ښه اړیکې پالي، دا امکان برابرولی شي چې دوی دواړه د طالبانو پر وړاندې یوه ځواکمنه جبهه جوړه کړي. خبرونه دهغو کسانو لقوله چې دواړه مشران پیژنی لیکي چې د واک د ویش له څو کلنې ترخې تجربې وروسته د دې دوو پخوانیو سیالانو ترمنځ یوه بېخونده ملګرتیا جوړه شوې ده. په داسې حال کې چې دوی بیل سوابق، بیل تبې، بیل تجربې او بیل لیدلوری لري. خو ان بی سی نیوز لیکي چې له دې سره سره د جګړه ځپلې افغانستان برخلیک د دوی د اړیکو په څرنګوالي پورې تړلی دی.
په افغانستان کې د جدو نوې غوړېدلې خزینه لوبډله د سولې پر روانو خبرو کې د خپل برخلیک په اړه اندېښنه ښکاره کوي. د غنجونې له ګڼو اندېښنو سره هوډ لري چې په هر ډول شرایطو کې پر مخ ولاړ شي. ناجیه صفایی له دغو سره خبرې کړي او د خبرو پر بنسټ یې دغه راپور جوړ کړی.
د جدو خزینه افغانی لوبغاړي چې له ګڼو ستونزو سره ځانونه تر یوې کچې رسولي اوس د سولې په بین الافغاني خبرو کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي د ژوند تر ټولو ترخې شېبې هغه دي چې له تمریناتو منع شي. د جدو افغان خزینه ملي لوبډلې غړي انجیلا حکیمی چې له 11 کالو راهیسې د جدو تمرین کوي وایي له دې ویره لري چې د طالبانو پر راتلو سره به یې شته له سره وړنې لمنځه لاړې شي.
موږ ډېره خفه کېږو چې زموږ ورزش بند سي او هغوی خو یو نیکې پارک لري زموږ څخه، نو اجازه م نه ورکوي چې انجونې راسي کار وکړي او تمرینات پیش بوزي. طالبان چې دلته راسي موږ ته باید اجازه ورکړي، دولت هم د هغوی سره باید همکاري وکړي چې موږ ته اجازه ورکړي موږ د جدو تمرین پیش بوزو.
قدسیه خلیلی بیا د دې لوبډلې بله غړې ده. هغه د سولې پروسې ته هیله مند ده او غواړي چې له سولې وروسته باید دوی ته پوره حقوق ورکړل شي. کله چې سولې ته فکر کوم بیا دا هیله راته وټوکیږي چې د ښځو او نارینه وو حقوق به مساوي وي او کومه ازادي چې نن لرو هغه مهال به هم ولرو. د جدو ملي لوبډلې روزونکي پروین عسکری چې له تیرو 9 کالو راهیسې فعالیت پیل کړی وایي سره له دې چې د سولې په خبرو کې د ښځو د محدودیت ویره بینی، خو بیا هم ټینګار کوي چې د ښځو له سره وړنې خوندي شي. پر احتیا هم دا د ویر زیاد دی. تل دا فکر کوم که چیرې طالبان راشي موږ به له خپلو ټولو هیلو وروسته پاتې شو. پر احتیا زه له داسې یوې ورځې ویره لرم. د اندېښنې داسې مهال کېږي چې لا هم د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرو کومه پایله نه ده ورکړې. افغان میرمنې د سولې په خبرو اترو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي او وایي باید د دوی په تیرو لاسته راوړنو معامله ونه شي. د جدو فدراسیون په 1950 کال راهیسې خپل فعالیت پیل کړی چې دا مهال د افغانستان په ملي لوبډله کې 25 نجونې فعالیت کوي. د تمرینونو لپاره د معیاري ځایونو نشتون، د ورزشي وسایلو کمښت، بودیجې ستونزې هغه څه دي چې لوبغاړي له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. خو له دې ټولو سره سره د جدو ملي لوبډلې غړي د تمریناتو د دوام ژمنه کوي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې د اپوزیسیون د ګډ ائتلاف لزګونه زره پلویانو په کراچۍ کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد غونډه وکړه. د مسلم لیگ نون ګوند رهبر نواز شریف لور مریم نواز یو ور بیا عمران خان د پاکستان د بد اقتصادي وضعیت لپاره ګرم وباله، خو عمران خان بیا ویلي چې د اپوزیسیون مشرانو فساد کړی او د غلا او د خوندیتوب لپاره غونډې جوړوي. سفی الله ستانگزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د پنجاب د ګجرنوالی لوی غونډې په تعقیب دا د یکشنبه ماخوستن په کراچۍ کې د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت لخوا چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډ ائتلاف دی د حکومت ضد غونډه وشوه. د بیګانې غونډې اکثرو ویناوالو د صدر اعظم عمران خان په ګوښه کېدو ټینګار وکړ. یوه هم د مسلم لیگ نون ګوند یوه مشر او د دغه ګوند رهبر نواز شریف لور مریم نواز وه چې عمران خان یې انتصابي وباله او وی ویل چې خلک یې له لوږې او فقر سره مخ کړي.
تا له خلکو خواړه او د دو وختو ډوډۍ واخیسته. د کراچۍ خلکو د 1 کروڑ وظیفو ژمنه شوې وه. څومره نوکری درکړې؟ نوکری خو پریږده، د چا چې کار و هغوی هم بیکاره شول.
کی ان کی نوکریاں بھی جاتی رہی۔
د پاکستان د حاکم گوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد جوړ شوی دغه خوځښت کې د مسلم لیگ، پیپلز پارټی، جمعیت علما اسلام، ملی عوامی او څو نور لوی واړه ګوندونه شامل دي. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټی د اوسنی واکمن ګوند تر څنګ د پاکستان له ګڼ نفوذو ګوندونو دي چې مشرانو یې څو لسیزې په پاکستان واک چلولی. له دې ډلې نواز شریف چې د پاکستان حکومت پرې د مالی فساد دوسیه جوړه کړې او په اوه کاله بند محکوم شوی، صدر اعظم عمران خان د پوځ لاسپوڅه یې بللی. نواز شریف تیر نومبر ظاهر د درملنې لپاره لندن ته تللی او بیا پاکستان ته نه دی ستون شوی. واکمن ګوند تحریک انصاف د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت مشرانو ته د غلو خطاب کړی او تورې لګولی چې څو لسیزې د خلکو شتمنۍ لوټ کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کراچۍ تر جلسې یوه ورځ مخکې په اسلام آباد کې یوې لویې غونډې ته وویل،
صرف یہ دیکھ لیں گے تیس سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا۔
یہ وہ دلی تک پام اکڑی چی لدوی سر دیش کل مخفق سو آوز سلری کدا دالا فکر کبی چی سڑکونو تا پواتو با عمران خان بلک میل کبی یا گوشی تاوسو دلی شاہد وی چی مش بخواد سمرا غنڈی جوڑی کری دوی دو کل هم دا سی غنڈی وکڑی زمور یوی غنڈی تا نسی رسی دلی زکا یو ایلت لری خالق دا یوی نظریه لپارا روزی خالق دا ظلم پوران دی دا مقابلی لپارا روزی خالق دا چا دا
لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔
عمران خان د اپوزیشن د ګډ ائتلاف تورونه چې ګواکې دی د پوز په مټ صدر اعظم ته رسیدلی رد کړي او هم یې د پوز په اړه د دوی خبرې بې ځایه بللي. د پاکستان چارواکو له هغې ډلې شیخ رشید چې په ملي کابینه کې د ریل پټلیو وزیر دی ګواښ کړی چې د اپوزیشن لخوا د پوز پر ضد څرګندونې به ونه زغمل شي.
په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن په هلمند او فراه کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو ادعا ویرت کړي دي. طالبانو ویلي وو چې دا بریدونه د دوی او امریکا د هوکړې په خلاف شوي دي. په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې یو امنیتي منصوب وژلی او درې نور کسان یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د محب الله بارکزي په نوم یو افغان ډاکټر یې د تښتونکو له منګولو ژغورلی. امریکا ګواښ کړی په هر هغه کس یا بنسټ به بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون زرګونه کسان د هغه ښوونکي درنښت لپاره ټول شوي وو چې درې ورځې مخکې د یو چچن ځوان لخوا د چړې په وسیله ووژل شو او سر یې غوڅ شو. او په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 40 میلیونو واوښت.